अमेरिका जीव रेडियो दे
د جیوا قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هرکلی وایو. دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی ناوري. نن د سه شنبه ورځ کال 2019 د می د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږ شهید
او زه فواد لامی
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپی بیا نور هم رالویدلې او ویل کېږي چې د روپی ارزښت بل دې هم ټیټ شي، بل پلو د پاکستان د قرضې کچه هم په بره ختلې. څېړونکي وایي چې د روپی چې نور به هم پسې د 10-15 زیات شي.
इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है, आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको आपने रिस्ट्रेन करना है। हुकूमत ने अपने बजट में एक पैसे की कमी नहीं की है.
بل هلوري ته د پاکستان مخالفه ګوندونه د احتساب ملي ادارې لخوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد د توپیري چلند خپلولو تورونه لګوي او وایي چې نوې اداره د سیاسي مخالفینو د غږ چپولو لپاره جوړه شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي
نیب امپارشل نہیں ہے، نیب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے، سیاستدان سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے.
او په اسلام آباد کې د مومند وزلې سره د تعلق لرونکي ویل اسکلن انجلی فرشتې د وژل کېدو په احتجاج کې مظاهری شوې دي. د فرشتې پلار وایي لورې د ریاست ظلم وژلې ده.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس واک شې د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو بیا نور هم راټیټه شوې او نن د نهه یاسي شنبې په ورځ په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 3350 روپیو هم واوښتله. د نوي مالي کال له پیل راهیسې د پاکستان کرنسۍ د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت له 20% هم زیات بایللی دی. د پاکستان سرکاري بینک وایي چې تمه ده په آینده کې انفلیشن او ګراني نوره هم زیاته شي، چې له امله یې امکان شته د بجلۍ او ګیسو پر بیو نور هم اضافه والی راشي. په تیرو دوو هفتو کې د ډالرو په مقابله کې د روپیو د ارزښت کمیدل او د پاکستان په معیشت کې نورې مخکینۍ ستونزې د دې باعث شوي چې خوراکي توکو په بیو کې هم خورا زیاتۍ راشي. بل خواته ویل کېږي چې د سږ کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې د پاکستان د ټولو قرضو کچه 15.094 کروڑ ډالر ته برختلې ده او لا هم په چټکۍ مخ پر سیوا کېدو ده.
بلې لورې ته د پاکستان مخالفه ګوندونو د احتساب ملي ادارې د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد د توپیري چلند خپلولو تورونه لګولي دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري د نیب ادارې د مشر پر ضد په رسنیو کې د بیانونو ورکولو پر سر د قانوني ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. د سیاسي ګوندونو مشران په حکومت تور لګوي چې ګواکې نیب اداره د سیاسي مخالفینو د غږ چپولو او د دغو ګوندونو د کمزورو ولو لپاره جوړه شوې ده.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډاکټرانو عمومي احتجاج په اوومه ورځ هم نن دوام درلود، چې له امله یې په سرکاري روغتونونو کې ناروغان بې درملنې پاتې شوي او له سخت کړاو سره مخ دي. په ورته وخت کې ناروغان د ناروغانو رشته داران او د صحت چارواکو له ډاکټرانو هیله کړې چې خپل احتجاج ختم کړي. زموږ خبریال عبدالرزاق له نور تفصیل سره.
هسپتال ته موږ راغلي، ما 15 ورځ ده ماشومه بیمار ده، رستر ته ده پریشن نو ابره دی رالو دو پاتې ورځ باندې راغلی مر تالو بیبي ته واپس لاړو کور ته. بس خالی ډاکټر ته حساب هو اینه جمع کې اپریشن دی ماشوم چې کوم دی لاسي کې لو نه سر پیسې پیری استعمال کړي او هغه اوس وخت ورغلی مو چې 10000 جی تو نه کیږي موږ لا هغه موږ لا ټو کور ته په لیک سوال کې هرتال نه غریبانو ته تکلیف دی. موږ خامخا راغلی غریبانو خلک نو نه اوس د مونږ څه کیږي راغلی به خرچی حساب کتاب دی.
زمانم ډاکټر اجاز دی، زه خیبر ټیچنګ هاسپټل کې میډیکل بی ورډ کې ټریننګ میډیکل افیسر هم په جنرال میډیسن کې صرف په کې ټی ایچ کې نه ده بندا په ټی ایم سی کې هم بندا را او په پوره صبح کې زمنګ ټول هاسپټل نه جدي د الیکټیو سرویسز چې دی هغه بند دي. په کې ال ار ایچ کې پی پی ڈی سی چې کوم دا کوم سپریم کونسل دی هغه دا فیصله وکړه چې چیف منسٹر د ډایلاګ د پارټي او ډیټ ورکړه دی از ا ګډ گیسټر چې دی او د عوام پر خاطر باندې مونږ ویل چې مطلب الارج بمونګه دوه ورځې لپاره کولاو وکړه دوی ته چالاکی وکړه کوم چې مطلب د الارچ مخ کی یا کی پی اسمبلی مخ کی د زمو سره کړو چې پارلیمنتری کمیټي به جوړو به واپس تختیدلو نو دوباره به الارچ هم بندیږي د پوری سوبې سره او د غټ طاقت سره به دوباره راځونه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ملګری ملتونه وایي وچکالی او خوارځواکۍ په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان او 1.5 میلیون میندواره میاندې له خطر سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل وروستي کلني رپورټ کې چې نن خپور شوی دی ویلي په دې هیواد کې لا هم د تغذیې وضعیت په خطرناک حالت کې دی. د دې ادارې په وینا روان تاوتریخوالي اساسي خدمتونو ته نه لاسرسی او د طبیعي پیښو اغیز د ټولنې زیانمنتیا لا ډیره کړې ده او د سختې خوارځواکۍ په کچه یې لوړه کړې ده. راپور زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د باران کم ورخت، د خوړو او د څښاک وړ اوبو کموالی په ماشومانو کې د خوارځواکۍ زیاتېدو لامل شوی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومندو زلې سره د تعلق لرونکي 10 کلنې فرشتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه شوي دي. د فرشتې پلار وایي چې لور یې د ریاست ظلم وژلې ده. فرشته د رواني میاشتې په 15 نیټه د اسلام آباد د شاهزاد ټاون د علي پور په علاقه کې له کوره وتلې او ورکه شوې وه چې وروسته یې مړی له ځنګله څخه ترلاسه شو. د فرشتې پلار وایي که پولیس یې په وخت د لور د بېدرکۍ رپورټ درج کړی وای او معلومات یې ورکړي وای له لور سره به یې دومره ظلم نه وای شوی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشران او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ او د مومند قبایلي ضلع د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند سره د ګڼو کسانو د روغتون مخې ته احتجاج وکړ او نن هم د شاهزاد ټاون په ترامړي چوک د فرشتي جنازه خدای شوی او احتجاج شوی دی. د شاهزاد ټاون پولیس ویلي د ماشومې طبي معاینه شوی خو په رپورټ راتلو کې به یې وخت ولګي. او بل خبر دا چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی لا هم روان دی خو افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي دي. وانګ یی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې تر کلونو جګړو او تشدد وروسته سوله راتلونکې ده. هغه که څه هم په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی خو زیاته کړې ده چې افغانان هیڅکله دومره سولې ته نه دي نږدې شوي.
بلې لورې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکې ادارې یا یوناما ویلي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد افغان حکومت هڅې دوام لري خو بیا هم اداري فساد په ځینو ادارو کې شتون لري. د یوناما په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په چټکتیا ټینګار شوی او د فساد شتون پکې د اوږد مهاله سولې د راتګ پر وړاندې ستر خنډ ګڼل شوی دی.
د صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامی جګپوړي چارواکي بنند نه یاسې شنبې په ورځ بندو دروازو تر شا د کانګرس غړو ته د حقوقو پوځي خطرو په اړه معلومات ورکړي چې وایټ هاوس وایي ایران په منځني ختیځ کې پیښ کړي دي. د ایران او امریکې ترمنځ جنجالونه په دې وروستیو کې زور اخیستی او دا اندېښنې هم رامخته شوي چې حسینه خبره جګړې ته ورسیږي. په همدې اړه به نن د امریکا جګپوړي چارواکي د کانګرس استازو ته معلومات ورکړي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
په دې چارواکو کې چې ټاکل شوی د کانګرس ته نن ولاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانن او د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ګډون لري. په تیرو څو ورځو کې امریکایي چارواکو دا ګمان کاوه چې په فارس خلیج کې تیرونی د سعودي عربستان د تیلو پر 2 پمپ سټیشنونو او 4 تیلوړونکو بیړیو باندې د برید تر شا خای د ایران لاس وی. ترامپ پرون وویل چې ایران ډیر له دښمنۍ ډک چلند کوي او امریکا ته به د ځواک له کارولو پرته بل لاره پاتې نشي. د ورځې په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د په وینا د دغو له تاوتریخوالي څخه د ډکو غواخونو په جواب کې وویل ایران د زرګونو کالو راهیسې کلک ولاړ دی. په داسې حال کې چې د چنګیز خان او سکندر مقدونی په ګډون ټول یرغلګر ترې تللی دي. ظریف په یو ټویټ کې ترامپ ته ویلي دي چې هڅه دی وکړي چې درناوی او احترام زکړي او دا هغه څه دي چې کار کوي. د زیاته کړې وه اقتصادي ترهګري او د ټول وژنې ګواښونه به ایران ختم نه کړي.
په نیوزیلند کې چارواکو هغه نسل پرست سپین پوسی چې د مسلمانانو په 2 جمعتونو یې برید کړی وو او 150 کسان یې وژلي وو په رسمي توګه په ترهګرۍ یا تروریزم تورن کړی دی. د نیوزیلند سرکاري وکیلانو نن د نهه یاسې شنبې په ورځ په آسټرالیایي برنټن تارانټ د ترهګرۍ ضد قانون پر بنیاد د تروریزم الزام ولګاوه. د دین علاوه سرکاري وکیلانو په یاد شوی بریدګر د غل منسکون کې د قتل الزام هم لګولې کوم چې د میاش په سر کې پروختون کې ساور کړ د قتل د هڅې دوه نور الزامونه هم پر ټارنټ لګیدل دي.
بلې لورې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې د وینزویلا هغو وګړو ته د پناهندګي ورکړي کوم چې له خپل هیواد څخه بهر ځي، ځکه چې د هیواد کړکېچنو حالات هغوی سخت اړین کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام خرغلی دا وی وی دی وی ریډیو دا تاسو موږ غږ د امریکای له سرکار واشنگټن ډی سی څخه اوري او سم رازو تفصيلي ریپورتونه ده. د امریکای ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو بیا نور هم راټیټه شو او نن د نهي اسي شنبې په ورځ په آزاد بازار کې د یو امریکای ډالر بیا ل 1350 روپیو هم واوختره. بل خواته ویل شو چې د سکل د مارچ میاشتې تر پای پورې د پاکستان د ټولو قرضو کچه 15.094 کرب ډالر ته برختلی او لا هم په چټکۍ مخ په سیوا کېدو ده. نور جزئیات در بیا پیر په دې رپورت کې واوري.
د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکایي ډالر په بیو کې د زیاتوالي روانن لړۍ نن هم دوام لره او په انټر بانک کې د پاکستاني روپۍ په مقابله کې د یو امریکایي ډالر بیا د تاریخ یو بل لوړې کچې ته رسیدلې ده. په انټر بانک کې د ډالر بیا 1250 او په پرانیست بازار کې دغه بیا 1350 روپو ته رسیدلې ده او دغه رنګ په تیرو څلورو کاروباري ورځو کې ډالر 9.60 ګران سوي دي، چې ورسره د پاکستان په بهرني پورونو کې 14 ارب روپۍ زیاتو راغلی دی. د ډالر ته سیوا کېدونکي بیې سره د هیواد وارداتو او صادراتو توازن هم ډیر متاثره سوی دی، ولې چې پاکستان ته راتلونکي شیان ګران اخیستل کېږي. د څېړونکو وینا ده چې ډالر ورځ په ورځ زیاتېدونکي بیې سمدستي د مخنیوي دپاره ضروري دی چې واردات کې کمی راوستل سي. مشر اقتصاد پوه ډاکټر صلاحت خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
د دې لپاره یو خو حکومت چې کوم دی هغه شیزونه چې هغه په ضرورتو کې نه دي، کوم یې موږ چې ورته لکچریز وایو هغه دي، د هغې په امپورټ خو دې بالکل پابندي ولګي. ډېر زیات بل به زمونږ د امپورټ کم شي، د ډالر ډیمانډ به کم شي او دغه بشتریم دارې چې دې سره سره موږ له پکار دي چې خپل سپلای سایډ ته وګورو او خپل ایکسپورټ سیوا کو نوی نوی مارکیټس ته خپل ایکسپورټ ته پار وګورو، کوم زمونږ کاسټ آف پروډکشن دی داغې د کمولو کوشش وکړو او ورسره چې کوم دی کوالټي بهتر کوشش وکړو چې بهر دنیا کې زمونږ شیزونه مقابله وکړي په انټرنیشنل مارکیټ کې زمونږ ایکسپورټ سی واشي. نو دا قسم سټپس چې تر کومې پورې مونږ نیو چت کړي نو د ډالر د پرایس چې کوم دی دا
بل پلو ته د چېډونکو وینا ده چې د حکومت سره دومره پیسې نسته څومره چې هغه خرڅوي. په خصوصي توګه زیاتېدونکو قرضې د سود په شمول ورکول د پاره او په داسې حال کې روان کال د پاکستان دغه خساره 3.5% پورې نور زیاتېدای شي، چې تر سره کولو د پاره به حکومت ته نور پورونه اخستل وي. مشر اقتصاد پو ډاکټر محمد زپیر وایي چې تحریک انصاف غواړي چې دغه معامله پر اولس ټیکسونو زیاتولو په ذریعه هواره کړی سی، خو دا هر څه پر اقتصادی عمل ډیر بد اغیز غورځولی سی.
اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو آپ نے ریسٹرین کرنا ہے. حکومت نے اپنے بجٹ میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی ہے.
پر دغه کابو مندلو یو طریقه دا ده چې حکومت خپل خرڅې ختم کړي. حکومت خپل په بجټ کې تر اوسه پورې د یوې پیسې کمی نه دراوستې. بنیادی ستونزې د زرداری د وخت څخه شروع شوې وي چې د نواز په وخت کې زیاتې شوې، خو تحریک انصاف خپل په نه میاشتو کې دغه ستونزه نوره هم زیاته کړه. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف حکومت په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان پورونه د 28.5 کرب څخه تر 15 کرب پورې رسیدلې دي، یعنی پکې شاوخوا شپږ خراب روپۍ زیاتو پراغلې دي. دغه شان دغه پورونه د ټوټل جی ډی پی 1.2% دي چې پکې بهرني پورونه 115 ارب ډالر دي چې پکې په تیرو نه میاشتو کې 10 ارب ډالر زیاتو پراغلې دي. او په داسې حال کې تیر ورځ سټیټ بانک شرعي سود هم د 10.15 څخه تر 12.25 پورې زیاته کړه. او د دې بنیادی سبب هم دا دی چې مختلف بانکونه، کارپوریټس او خلک حکومت ته د زیاتې ګټې په بدل کې پورونه ورکړي. دغه شان حکومت د پاره پیسې خو جمع سي، خو د دغه شان پالیسیو بد اثرات پر کوچني سوداګرو راپرېوځي. خو د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان سره د دغه ګامونو پورته کولو نه علاوه بل لار نشته. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او تاسو وروستی راپور د ربیع پیر څخه واورېدو چې په پاکستان کې د روپیو ارزښت لا نور هم په کمیدو دی. د دې علتونه څه دي او په دې باندې باید څېړنه اخلو، زموږ د همکار افتخار حسین څخه چې دا مهال سټوډیو ته راغلی. افتخار حسین صاحب، ستړي مشئ؟
مننه، مننه شید.
افتخار حسین صاحب، که تاسو اوریدونکو ته دا وایز دا معلومات ورکړي چې ولې پاکستانی روپیه خپل ارزښت په دوامداره توګه له لاسه ورکوي.
یقینا دا اوریدونکو په ذهن کې به دغه پوښتنه وي چې ولې دا د تیرو څو ورځو راهسې پرله پسې د پاکستانی روپۍ ارزښت د ډالر مقابله کې ډیر کمیږي. ګورئ، داسې ده چې په 14 می باندې پاکستان د IMF نه 6 بلین ډالرو یو پیکیج واخیسته چې خپل اقتصاد سم کی، دغه کمزور اقتصاد سم کی. نو کله چې دغه پیکیج اخیسته، په هغه ورځو کې د پاکستانی روپۍ بیا چې ده د ډالر په مقابله کې 1.3 شو. خو نن موږ ګورو چې په آزاد مارکیټ کې 1.25 تا. په دغه تیرو اته نه ورځو کې د پاکستانی روپۍ 15% ارزښت چې ده دا غورځېدلې ده. دا چې کم شمار شمیرې دا وختې په پاکستانی بهرنو معتبرو ورسپانو کې راځي. اوس دویمه خبره دا ده چې ولی بیلی، که تاسو پام وکړئ د پاکستان دغه ډیل چې کمې پیسې د IMF نه اخیستې، نو دا خو په سټاف لیول باندې د دې منظوري ورکړې شوې ده د IMF. خو دې ته منظوري چې دی، نو دلته په واشنگټن کې هغه اعلی چارواکي چې کینی د IMF غوی لانه ده ورکړې. رویټرز خبری اداره لیکي چې د IMF غوښتنه وه پاکستان دی د روپۍ قیمت سے دے دا د مارکیټ په حساب سره پری دی چې دا داسې بنه کوي چې دا به خپل کنټرول وي. نو وایي چې دا د IMF په شرطونو کې یو شرط وو. نو لا هغوی دغه د اقتصادي پیکیج لپاره چې کم لوزنامه ده دی په رسمي توګه لا نه ده کړی، نو ځکه د روپۍ قیمت پرله پسې غورځېږي چې دا د هغوی یو شرط وو. دویمه خبره دا ده چې دغه شرطونه د پاکستان حکومت نه دي ښکاره کړي، خو د ورلد بینک او د IMF مشرانو پاکستان ته دا ویلي وو چې تاسو به د روپۍ قیمت څه دی غورځوئ. اوس په دې کې بله خبره دا پیدا کیږي چې د پاکستان سټیټ بینک چې دی، مرکزی بینک چې دی، هغوی د قرضونو د سود شرح چې ده تیره ورځ هغه صبر کړله، 12.15 ته ورسوله. نو غواړي چې یاره په یو طریقه باندې په دې مارکیټ کې د پیسې په دې مارکیټ کې یو اعتماد راپورته کی. خو یقینا هغه پیسې دومره قدر کې کمیره زیل گیاده چې هغه په خپل ځان نشي ټینګولې د مارکیټ دغه سپلای او ډیمانډ کم چې د اقتصادي او غټ قانون دی چې د یو سی سومره ضرورت په هغه حساب باندې د هغه رصد څه دی برابرېږي. نو د پاکستان لپاره دا د روپۍ قیمت اوس اقتصادي کارپوهان وی چې دا به نور هم غورځيږي. د پاکستان تیر چې کم د خزانه وزیر وو اسحاق ډار د نواز شریف په کابینه کې، هغه هم نیوکی کړی دي چې را دا د حکومت ناکامه پالیسي خي. اوس پاکستانی حکومت په دې باندې کوم اکسپلینیشن یا تفصیل نه ورکوي چې ولې داسې ده یا ګنې ایمف مونږ نه غوښتنه کړې و کنه په دې ځان غلې کړې دي، بلکې روپۍ دغه مارکیټ ته پرې خو دي ده د خلکو لپاره ډیر مشکلات جوړي.
تاسو د خلکو مشکلاتو ذکر دلته وکړو او تاسو علتونه ډیر واضح کړل، خو دا د روپیو ارزښت کمیدل او د ډالرو پورته کېدل په مارکیټ کې دا به د خلکو په ژوند باندې تاغیز ولري او د پاکستان په اقتصاد په عموم توګه
ګوري د روپیو ارزښت کمیږي په قدر کې کمی راځي نو د دې سره ګرانی راځي. مثال هغه سیس چې تا مخکې په لس روپۍ اخسته او دا دومره د روپۍ قیمت ته یو سل اته دېرش نه لاړو یو سل دوه پنځوس ته، نو په دغه حساب سره به په دې کې د حکومت چې کم دغه دی د قیمتونو جوړولو هغه طریقې کار دی نو په هغې کې په دې باندې دوه څلور روپۍ په کم حساب سره فرق راځي. د عام سړی لپاره د دې مطلب دی وی چې انفلیشن مطلب دا چې را ګرانی ده، اوس دغه ګرانی چې ده په پاکستان کې دا وخت دی وی چې و فیصد ده، خو دا به په راتلونکي وخت کې نور هم برزي. د یو عام تن لپاره د دې ساده ټکو کې مطلب ګرانی نن هم د صرافانو مارکیټونو کې چې کم بې د سرو زرو ورکړی شوی دا مې ځکه زین تراغله چې د دې اختر نه پس اکثر ودونی په سیمه کې، نو د اویا زرو د یوې تولې قیمت څه دی اویا زره او پنځه سوه روپۍ دا په اسلام آباد او پینډۍ په دغه مارکیټونو کې په کراچۍ کې خو په دوه اویا زره باندې او په توله کې خالی په یوه توله کې فرق چې دی اووه سوه روپۍ راغلی دی صرف په یو ورځ کې. نو تاسو دا ګورئ سره هم یو هغه کماډیټي دی یو هغه سیز دی چې هغه په هیواد کې د اقتصاد یو څه عکس ورکوي، یعنی دا یو ډیر قیمتي سیز دی. نو دغه رنګ بیا رازو د پاکستان حکومت لپاره ډیر مشکل دی دا ځکه چې یو خودوی قرضونه ورکوي. تاسو وړاندې در بیا پیر په ریپورت کې هم واوریدل نو هغه قرضونه چې ورکوي د هغې سود د پاکستان لپاره مسله ده. اسد عمر چې کله د خزانه وزیر وو تقریبا سو اونې وړاندې هغه به دا چیغه والی چې زمونږ تر ټولو غټه مسله قرضونه ورکول او د ټول آمدن برخه چې ده د قرضونو هغه درې اویا فیصده ده که پاکستان سره سل روپۍ نو درې اویا اشاریه پنځه پکې دوی قرض اخلي، نو اوس د دغه پیسې ارزښت چې کم شو د روپۍ د هغې بیه نور هم بره لاړه یو نوي فیصد ته ورسېده په آمدن کې یو خدا شو. بیا پاکستان چې دا پیسې واپس ورکوي سود ده نو د ډالر په حساب باندې ورکوي، نو د ډالر په حساب چې ته کله هغه ورکوي پیسې ورکوي نو خو ظاهره ده به ډېرې پیسې ورکوي، نو اوس ته دېرش زره عربه نه دا رسېدلی دی پنځه دېرش عربه زره عربه ته دغه چې کوم دغه دی د قرضې دي بهرنۍ د دې شمیره دې ته رسېدلې. اوس په دې کې یو بله مهمه خبره داره پاکستان په خپله هم د ننه قرضونه اخلي هغې کې موته مشکل دی. راتلونکی بجټ دی اخیرنۍ خبره، بجټ چې دی پاکستان به په څه حالاتو کې جوړي. د عمران خان حکومت په ظاهره د پارټي چې د هغه یو پاپولر یعنی په عوامو کې ډیره مشهوره ده، نو د لپاره به څه قسمه داسې ګامونه اخیستل ډیر ګران وي چې دی په خلکو مشکل واچوي او هغوی وایي چې د وړاندې نه په دې په هیواد کې څه دی نو ډیره ګراني ده، نو دا به ډیر شړونکي وایي چې کیدی شي د یو خسارې بجټ وي.
ډیره مننه فخر صاحب.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00202205003 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
اوس هم یوې بلې موضوع ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومندو زلی سره د تعلق لرونکي لس کلنې فرشتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه شوي دي. دا چې احتجاج کوونکي څه غواړي او چارواکي څه وایي په دې اړه به جزئیات له خپل خبریال ارشد حسین وپوښتو چې همدا شېبه نیغ په نیغه د ټلیفون له لارې زموږ سره په خبرونه کې دی. ارشد حسین ستړی مشي په خیر راغلی، که لومړی دا وایستئ چې احتجاج کوونکي څه غوښتنې لري او احتجاج اوس هم روان دی کنه؟
ډیره مهرباني. احتجاج اوس هم روان دی، دا د سار نه شروع شوی دی تر اوسه پورې روان دی. د کم چې د ترامړي چوک وتی دا ډېر لوی چوک دی، دی کې چې دینو یو لار اسلام آباد ته ځي، بل دوه لارې پنډې ته ځي، هغه بند دي. د دې بنیادی مطالبات چې دا دینو دی خو لاول وی چې کم د شهزاد ټاون تانه دا چې کوم کې دی دغه متاثر کورنۍ د ماشومې د ورکېدو په محل چې کم رپورت درج کوو هغه ته ناغست به روسو واغ شوې چې دغه تانه چې کم ټول عمل دا غو معطل کړی شي، بلکې اوازې معطل نه چې دغه خلاف تحقیقات وشي، د مجرمانه غفلت تحقیقات وشي. او ورسره ورسره چې دینو د مظاهره چان دا هم غواړي چې د حکومت یو اعلی پلاوی دراشي او دوی ته دا باور ورکي چې د دې فرشتي لسکلن ماشومې چې کم قتل شوی دی په کوم انداز سره، بیا دې سره کوم بدکاری شوی دا، نو د دې تحقیقات په هغه ډول وشي کم ډول باندې چې د زینب د معصومې تحقیقات شوی چې کم د قصور د پنجاب سره تعلق لرو. ورسره ورسره دا احتجاجان دا هم غواړي چې د سپری د پاکستان ستره محکمه یعنی سپریم کورت د دې پیښې نوټس واخلي. او ورسره دا هم غواړي چې نه یوازې تحقیقات ته وشي، بلکې دا تحقیقات ته باوري کړی شي چې دا یوې نتیجې ته سرته ورسي او اصل مجرمان چې کم په دې جرم کې ککړ دي هغه ونیول شي.
په دې احتجاج کې د پیټین د خوانه څوک برخه لري؟
جی، په دې احتجاج کې چې دینو په ځانګړې توګه د پی ټی ایم لخوا چې کوم مشران دي په قومي اسمبلی کې د دې غړي دي، علي وزیر او محسن داول، هغه پکې د بیګار آسي په دې منډو ترونو کې او په دې احتجاج کې شریک دي. په سلګونو د پی ټی ایم مظاهره چیان هم راغون دي. او ورسره ورسره د عوامي نېشنل پارټي چې د ممند ایجنسی سره کوم تعلق لري مشران هغه موجود دي، نثار ممند، او په دغه احتجاج کې ناست دي. د احتجاج لقبل چې دینو لارې چارې هم ټولې بند دي، ټریفیک په ټپه ولاړ دی، او دی هغه شان شعارونه وهي د حکومت پر ضد خپل مطالبه تکرار.
مننه، سلامات.
حکومت نه دغه وختونه کوي چې باید دا تحقیقات ته په خلاص ډول په باوري ډول وشي.
مننه ارشد حسین.
درنو عزتمن اوریدونکو، هم د فرشتې ماشومې د وژنې په لړ کې په پیښور کې د پیښور پرس کلب و مخې ته احتجاجونه شوې دي. د پخواني قبایلي سیمو ځوانان راغونډ شوې دي. تفصیلات د مدثر شاه نه اخلو. ستړي مشوې په خیر راغلی مدثر شاه صاحب.
ډیره مننه منظر.
که د دغه احتجاج یو څه تفصیلات وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
جی بالکل دادا، سده چې داسې ماس پخین د پونتونو مختلف څنګه کې زده کوون کې چې ځانته نومي خود د ټرایبل یوت ټرایبل یوت موومېنټ د دې د ځوانان راغون شو، او د دغه پیښې په صحابات کې چې کمره مې تشویر دي خلاف ناری وهلې او مطالبه کوله چې د عدالتي پلټنې دي وشي، او په کومو پولیسو چې اف آی آر نو درج کړي شوی نو درج کړي هغه دې معطل کړي شي، او د هغه خلاف به هم اقدامات پورته کړي شي. د دې غم غوسې سرګندونې کولې، ویلې چې مطبوعات څنګه چې لپټ په لاهور کې کوم وجل شي، په سرګوده کې کوم ماشوم وجل شي، او ورسره جنسي زیاته شي، او هغه ته چې مطبوعات کم قسم کوریج ورکولو دی پښتنې ماشومې ته ولې نه ورکړي کیږي. دا یو چې زینب سره هم زیاتې شوې دي، خو دې پښتنې سره هم هغه شان زیاتې شوې دي، خو مطبوعات او حکومتي ادارې ټول په خاموش دي. دا شان منځاب د اوس د جماعت نه پس د مدني ټولنو غړو په حیات آباد کې، او دا شان د پرېس کلب مخې ته هم د پلت غزولو اعلانونه کړی دي، او دوی ویل چې تر هغه پورې بناسي تر سو پورې چې انصاف نوی ملاو شوی دی فرشتې ته. نو ګورو چې دوی اته بجې د فیصل مخې ته حیات آباد کې څنګه کینی او تر کومې پورې کینی. چې مونږه
ډیره مننه مدثر شاه صاحب تاسو.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
د ډیوا رادیو په خبری خپرونې کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبه نهه ورځ کال 2019 د می د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازدیګر شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. یو واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه فواز لامی
ستاسو په هم راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ډالر په مقابله کې د پاکستان ایروپي بیانور هم را لویدلې ویل کی چې د روپیو ارزښت بلدې هم راټیټ شي. بل فلو د پاکستان د قرضې کچه هم په بره ختلې او چېډونکو وایي چې نور به هم پسې زیات شي.
इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है, आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको आपने रिस्ट्रेन करना है. हुकूमत ने अपने बजट में एक पैसे की कमी नहीं की है.
بلې لورې ته د پاکستان مخالفه ګوندونه د احتساب ملي ادارې لخوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد توپیري چلند د خپلولو تورونه لګوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې نب اداره د مخالفینو غږ چوپولو لپاره جوړه شوې ده.
نب امپارشل نه هي، نب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے، سیاستدان سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے.
او په اسلام آباد کې د مومند زلي سره د تعلق لرونکو ویل اسکلن انجلی فرشتې د وجل کېدو په احتجاج کې مظاهری شوې دي. د فرشتې پلار ویل دور یې د ریاست ظلم وجلې ده.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو بیا نور هم رالویدلې او نن د نهه اساسي شنبه په ورځ په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1350 روپیو هم واوښتله. د نوي مالی کال له پیل راهیسې د پاکستان کرنسي د ډالرو په مقابله کې خپل ارزښت له 20% هم زیات بایللی دی. بل خواته ویل شوي چې د سا کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې د پاکستان د ټولو قرضو کچه له 15 کربو ډالرو نه هم برختلې او لا هم په چټکۍ مخ په سیوا کېدو ده.
اخوا د پاکستان مخالفه ګوندونو د احتساب ملي ادارې د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد د توپیري چلند خپلولو تورونه لګولې دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري د نیب ادارې د مشر پر ضد پر رسنیو کې د بیانونو ورکولو پر سر د قانوني ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. د سیاسي ګوندونو مشران په حکومت تور لګوي چې ګواکې نیب اداره د سیاسي مخالفینو د غږ چوپولو او د دغو ګوندونو د کمزورولو لپاره جوړه شوې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډاکټرانو عمومي احتجاج په 8 ورځ هم نن دوام درلود چې لامل یې په سرکاري روغتونونو کې ناروغان به درملنې پاتې شوی او له سخت کړاو سره مخ دي. په ورته وخت کې ناروغان د ناروغانو رشتہ داران او د صحت چارواکو له ډاکټرانو هیله کړې چې خپل احتجاج ختم کړي. احتجاج کوونکو ډاکټرانو منلې چې له حکومت چارواکو سره خبرو ته کینی خو دغه سناسته تر اوسه نه ده شوی.
اخوا ملګری ملتونه وایي چې وچکالی او خوارځواکۍ په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان او 500000 میندواره میاندې له خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل وروستي کلنی ریپورت کې چې نن خپور شو ویلي په دې هیواد کې لا هم د تغذیې د وضعیت په خطرناک حالت کې دی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومند زلي سره د تعلق لرونکو کې لاسکلنې فرشې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه شوي دي. د فرشې پلار وایي چې لورې د ریاست ظلم وژلې ده. فرشه د روانې میاشتې په 15 نیټه د اسلام آباد د شاهزاد ټاون د علي پور علاقې کې له کوره وتلې او ورکه شوې وه چې وروسته یې مړی له ځنګله څخه ترلاسه شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د مومند قبایلي زلي د عوامي نېشنل ګوند مشر د ګڼو کسانو سره د روغتون مخې ته احتجاج وکړ او نن هم د شاهزار ټاون په ترامړي چوک کې د فرشې د جنازې په د فرشې د وژل کېدو خلاف احتجاج دوام لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې د وینزویلا هغو وګړو ته د پناهندګي ورکړي کوم چې له خپل هیواد څخه بهر ځي. په جنیوا کې د یونیسیار ویاندې لیسټروسل ویلي چې دا مهال د وینزویلا ولس د سخت سیاسي، اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی.
د صدر ډونالډ ترامپ د انتظامی جک پوری چارواکي به نن د نهه اساسي شنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا د کانګرس غړو ته د هغو پوځي خطرو په اړه معلومات ورکړي چې وایټ هاوس وایي ایران په منځني ختیځ کې پېښ کړي دي. د ایران او امریکې ترمنځ جنجالونو په دې وروستیو کې زور اخیستی او دا اندېښنې هم را مخته شوې چې هسې نه خبره جګړې ته ورسیږي. په همدې اړه نن د امریکا جګپوري چارواکي د کانګرس استازو ته معلومات ورکوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو زت من اوریدون کو تاسو د خبرونو لنجیز هم واورید او سرټکی مو هم واورید په هم دی اړوند راپورونه هم لرو په خبرونه کې زموږ سره مال پاتې شي. زو لومړی راپور ولوري ته چې د پاکستان مخالفه ګوندونه د احتساب ملي ادارې یا نیب له خوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد د توپیری چلند خپلولو تورونه لګوي او وایي چې دغه اداره د سیاسي مخالفینو د غږ چپولو او د دغو ګوندونو کمزور کولو لپاره جوړ شوی ده. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي پیر ولچا.
پاکستان کې لوی حکومت مخالفه ګوندونه د احتساب ملي اداره باندې د سیاست مدارانو په ضد د توپیری چلن خپلولو تورونه تکراروي او د پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری د یاد ادارې د مشر په ضد میډیا کې بیانونه جاري کولو په سر د قانوني کاروایي کولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې د وزیر اعظم عمران خان لوی سیاسي حریف او د احتساب عدالت نه سزا یافته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جیل کې بندیوانه دی او د ګل پروز اسلام آباد های کورٹ د نواز شریف لخوا د په طبي بنیادونو خوشی کولو خاص باندې احتساب ادارې ته نوټس جاری کړی دی. د غسیر د مالی درغلو د یو شمیر مقدماتو سره مخ بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په امروزه بنیادونو یو نیو کیس کې ضمانتونه اخلي او د نه پروز اسلام آباد احتساب عدالت آصف علي زرداری د جالي بینک اکاونټونو سره تړلې په اتمه قضیه کې هم ضمانت ورکړې دی او په دې موقع د عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې آصف علي زرداری د احتساب ملي ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه ورکولو په سر ټکونه کړي دي. آصف علي زرداری ویلي چې جاوید اقبال سوکې او منصب دته د اجازه نه ورکوي چې د خبريالانو سره مرکې او خبرې اترې وکړي او دا چې په داسې کولو د احتساب ادارې مشر د قانون سرغړونه کړې ده او آصف علي زرداری د دې په ضد د قانوني کاروایي کولو اعلان هم کړی دی او هم د نه پروز ملي پریس کلب ته خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی احتساب اداره باندې یوازې سیاستمداران په نخ کولو تورونه لګولې دي.
نائب کے چیئرمین نے بیان دیا، یہی چیئرمین صاحب تھے، تو میں معذرت سے کہوں گا کہ نائب امپارشل نہیں ہے۔ نائب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے، سیاستدان سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے۔
دی وای چې پاکستان کې د نیب اداره جوړه شوې ده د غرض لپاره و چې پاکستانی سیاست مداران عذوروي او سیاسي ګوندونه کمزوري کړي او د شاهد خاقان عباسی په خبره هم دغه کار د لومبیر وزن د نیب نه اغستل کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم هم د احتساب ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه جاری کولو په سر سخت ټکونه وکړل او د دریس خپل کړي چې دغه بیانونه د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال د احتساب په معامله دوه تګلاره په ډاګه کوي. تیرونه یو خبریال د جاوید اقبال سره لیدو نه وروسته داوه کړی و چې د احتساب ادارې مشر د ده پړوان د پر راتلونکي کې د ځینې سیاستمدارانو جیل ته راتلو پخلی کړی دی چې پکې د دفاع وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او آصف علي زرداری نومونه هم شامل دي. او بیا د تیر اتوار پر ورځ اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وینا کې جاوید اقبال د دوی په اداره باندې د توپیرین چلن یا د احتساب په معامله د خپل پردي تورونه رد کړي وو. که څه هم پاکستان کې د احتساب ملي اداره د بېطرفه احتساب پخلی کوي، خو مهمه خبره دا ده چې یا د اداره د مالی درغلو په تور د کم یو حاضر سرویس فوجي جرنیل یا د اعلی عدلیه د قاضي په ضد پلټنې یا کاروایی نشي کولی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډاکټرانو عمومي احتجاج په اومه ورځ هم نن دوام درلود چې له امله یې په سرکاري روغتونونو کې ناروغان بې درملنې پاتې شوي او له سخت کړاو سره مخ دي. احتجاج کوونکو ډاکټرانو منلي چې له حکومتي چارواکو سره خبرو ته کینی، خو دغه سې ناسه تر اوسه نه ده شوې. زموږ خبریال عبدالرزاق له نور تفصیل سره.
مشخل نراغلی زید حسین هم نوم دی زما چې کوم لور واغه ټان سر تکلیف دسمبر کې زراغه ما دسمبر کې ماته ډیټ ملو شو 20 مئی نو اوس چې او پی ڈی ته راغم نو او پی ڈی این ٹی او پی ڈی والے ویل چې موږ خو سٹرائک دی نو زه حکومت ته دا خواست کوم چې څنګه ماته شپږ میاشتې مخکې د ټانسر د ډیټ ملو شو او ماته څومره تکلیف دی داسې به د نورو عوامو ته تکلیف وي. حکومت ته دا پکار دی چې د ډاکټرانو سره مذاکرات وکړي، کامیاب مذاکرات وکړي او زموږ غریب عوام له تکلیف نه ورګي.
زه د مایو سره کوم نوم مشر علی خان دی هسپتال ته موږ راغلي ما پندرسم ورځ ده ماشومه بیمار ده رستر ته د اپریشن نو ابل دی رالو دو پاتې ورځ باندې راغلی عمر تالو بیبي ته واپس لاړو کور ته بس خالی ډاکټر ته حساب هو یې نه جمع کې اپریشن دی ماشوم چې کوم دی لاس کې لو نه سر پنځه پیری استعمال کړي او هغه اوس وختي ورغلی وم چې دا څه وجر جي تو نه کېږي موږ هغه موږ لا ټو کور ته په لږ سور کې هړتال دی غریبانو ته تکلیف دی موږ خامخا راغلی غریبانان خلک نو نه اوس زموږ څه ته کېږي راغلی بس خرچی حساب کتاب دی.
زما نوم ډاکټر اجاز دی زه خیبر ټیچنګ هاسپیټل کې میډیکل بی ورډ کې ټریننګ میډیکل آفیسر یم په جنرال میډیسن کې صرف په کې ٹی ایچ کې نه ده بنده په ایچ ایم سی کې هم بنده ده او په پوره صوبه کې زمونږ ټول هاسپیټلونه چې دي د الیکټیو سرویسز چې دي هغه بند دي په کې ایل آر ایچ کې پی پی ڈی سی چې کوم دا کوم سپریم کونسل دی هغه دا فیصله وکړه چې چیف منسٹر د ډایلاګ د پاره ڈیٹ ورکړی دی ایز اے ګوډ گیسٹر چې دی او د عوام پر خاطر باندې مونږ ویل چې مطلب الارچ به مونږه دوه ورځې لپاره کولاوو او که دوی ته چالاکي وکړه کومه چې مطلب د الارچ مخ کې یا کے پی اسمبلی مخ کې د زمو سره کړو چې پارلیمنٹری کمیټي به جوړو بیا واپس تخته دلو نو دوباره به الارچ هم بندیږي د پوری صوبې سره او د غټ طاقت سره به دوباره راځو مونږ.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
درمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پیښور ایالتي محکمې یا های کورټ د روژې وخت تر د میاشتې د لیدنې نه د رویت هلال کمیټې د منکولو په یو خاص د پاکستان د مرکزی حکومت او د رویت هلال کمیټې د مشر مفتی منیب الرحمن زواب غوښتې دی او پیښور های کورټ د یو تن لخوا عریضه شوې چې پاکستان کې د میاشتې د لیدو په سر اختلافاتو خلک ته ستونزې ولاړی کړی دی او اوس په هیواد کې په بیلابیلو ورځو اخترونه لمانځل کیږي. تفصيلات یې سادیه قاسم شاته ستوړاندې کړي.
د پیښور های کورټ د روجی او د اختر د میاشتې د لیدنې نه د وفاقي رویت هلال کمیټې د منې کولو په اړه د یو خاص اورېدنه کړې او د پاکستان د مرکزی حکومت د روجی او د اختر میاشتې کتونکو کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن نه هم جواب غوښتل دی. پیښور های کورټ ته د یو آزاد صحافي شاهد اورکزی لخوا خواست شوی چې پاکستان کې د روجی او د اختر میاشتې لیدنو په سر اختلافات له وجې هر کال د خلکو روجی او اخترونه بیل بیل منځل کیږي دا جنجال دی ختم کړی شي. د خپل خواست په حق لا شاهد اورکزی وی او ای ڈی ون نیوز ته وویل چې دا ځل هم د روجی میاشت په وخت اونې کتلې شو او په اتلسم مې باندې د سپوږمې یا د فول مون نه ښکاره شو چې دا ځل هم پاکستان کې یو روجه خوړلې شوې ده.
د مفتی منیب الرحمن د لاسه مونږ ایو روجا پورا پاکستان خلکو نه خطا شو او لازم دی چې د دې هغه کفاره د وشي او حکومت د اناونس کی صدا روجا خطا شوې ده او بل دا دی چې مفتی منیب الرحمن نه د میاشت کتنې حق د واپس شي او د شوال میاشتې هغه څه دی هغې په باره کې یو حکم امتنایي
جواب غواړي. دغه خواست کې شاهد اورکزی دا هم غوښتلی چې عدالت دې د دیرشم مئی پورې د دې جنجال ختمولو په حق لا زر تر زره د دې خواست اوریدنه وکړي او څه فیصله وکړي.
فیصله به مو د عید میاشتنه مخکې وکړو 30 تاریخ یې راته راکو د مفتی منیب الرحمن جواب هم راشي او د اروپا کې پاکستان جواب هم راشي نو دې باندې 30 تاریخ مقرر شو اور توکل لرو چې دا فیصله به وشي اور دا هر کال دا جنجال به ختم شي.
د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ او قاضي عبدالشکور د دې خواص اورېدنه وکړه او مفتی منیب الرحمن ته عدالت له طرفه نوټیسونه هم جاری کړل. په پاکستان کې د ډېرې مودې راسې د روجي او اختر میاشت لیدلو په هکله مرکزی حکومتي کمیټه او د نور غیر دولتي صوبایي سطح باندې د کمیټو ترمنځ اختلافات له وجې هر کال بیل بیل ورځ باندې روجي او اخترونه کیږي او خصوصا د صوبا خبر پښتونخوا صوبې پېښور کې مسجد قاسم علي خان او د مرکزی حکومتي کمیټه ترمنځ د روجي او اختر میاشت باندې هر کال اختلافات وي. په داسې وخت کې د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودري، مفتی منیب الرحمن او مسجد قاسم علي خان مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی دواړو ته د ساينس په بنیاد د دې مسلې هوارولو صلاح ورکړې او دوی دواړه رابللي او ورته ویلي چې دوی دې راشي او ودي ګوري چې د کمری کیلندر د لارې څنګه په ساينسي بنیادونو باندې د راتلونکي 15 کال پورې د روجي او د اخترونو د ورځو پیشګوئی کېدی شي. خو مفتی منیب الرحمن د وفاقي وزیر فواد چودري دغه صلاح رد کړي او د دې خبرې باندې بد ګڼلې او ویلي دي چې فواد چودري مذهبي مسلو باندې رائے ورکولو نه ډډه وکړي. اوس کتل دي آیا د اختر او د روجي د میاش په حق له دا جنجال د پېښور های کورټ د دې خواص د لارې هواریږي او کنه. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
و حکومتي چارواکي چې یو یو تحصیلدار او بلې ډیپټي کمشنر او دی او تیر کال سکال د مارچ او اپریل میاشتو کې لادرکه شوی وو. اوس یو ویډیو په سوشل میډیا راخره شوی ده چې په هغه کې حکومت وایي چې د تختونکو غوښتنې ومني او دوی زر آزاد کړي. دا لا نه ده معلومه چې دغه دوه چارواکي چا تختولي او تختونکي څه غواړي. بل پلو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې یو شمیر داسې پاڼې خپرې شوې دي چې په هغه کې د انجونو د سکولونو د بندیدو غوښتنه شوې ده او په دې پاڼو باندې د تحریک طالبان پاکستان نښان لګیدلی دی. نور جزئیات د عدنان بیشتنی په دې رپورټ کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه دوو پاکستانی حکومتي چارواکو ویډیو خپره شوې چې د نامعلومه کسانو لخوا تښتېدو وروسته له تیرو دوو میاشتو راسې بېتره کړي. په خپره شوې ویډیو کې د جنوبي وزیرستان له دې سیمې تحصیلدار ګلدراز او د اسلام آباد د ایف بی آر مرستیال کمشنر ریاض خان میانی د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په نوې خپره شوې ویډیو کې د ردی تحصیلدار ګلدراز سره ټوپۍ په سر او ریاض میانی تورې جامې په غاړه دي او دوی سره څلور نور کسان په نظر راځي چې پکښې یو تن په وسله لړتلی لیدل کېږي او دوی د وفاقي او صوبایي حکومتونو تر څنګ د ټانګ او جنوبي وزیرستان انتظامیه څخه هم د خپلې ازادۍ غوښتې لري. دا نه معلومه شوې چې دا ویډیو کله څاله خوا او چرته جوړه کړې شوې ده. خو دوی حکومتي چارواکو ته خواست کوي چې دوی خوشي کېدو لپاره د ګړندي ګامونه پورته کړي. د لدی سیمه تحصیلدار ګلدراز د مارچ میاشتې په اخیره کې د جنوبي وزیرستان کوټکای سیمه څخه د شپې پر مهال تښتول صاحب او د اسلام آباد د ایف بی آر کمشنر ریاض خان میانی د اپریل میاشتې په پیله کې د ټانګ ګومل سیمه مرتضی کلی څخه تر هغه وروسته تښتول صاحب چې د مور جنازې لپاره کلی ته راغلی وو او هغه کورنۍ ویلي وو نوموړی په خپله حجره کې د مور فاتحې لپاره موجود وو چې د امنیتي سرتیرو په جامه کې کسانو د کورنۍ سره د درې نورو کسانو تښتولی او دغه پیښې مقدمه ځایي پولیسو سره لیکلې ده. د ټانګ ځایي انتظامی مشر فهد وزیر هم دیوته د پیښې پخلی کړی وو. په ویډیو کې مرستیال کمشنر ریاض خان میانی وایي دوی د اغواکارو لخوا په ناسمه سیمه کې دي، حالات ورځ په ورځ خرابیږي او دوی ژوند په خطر کې دي. په دې ویډیو کې دوی نور معلومات نه دی ورکړي او نه حکومتي چارواکو د ویډیو په اړوند څه ویلي چې دوی سره چا رابطه شوې او که نه او نه یې د دوی په تیښته څوک تورن کړی دي. د یادونې ده چې ریاضمیانی کورنۍ په وروسته کښې د دوی د خوشي کېدو لپاره په ټانګ او ډېره اسماعیل خان سیمو کښې احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. بل پلو تحریک طالبان پاکستان په نوم سره د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه او اعظم ورسک سیمو کښې یوه کاغذ پاڼه ترلاسه شوې چې پکښې د سکول جینکو سوپر مارکیټ ټلیفون کولو مرکزونو او د شپې پر مهال کېدونکي د ټنګ ټکور بنډارونو ته ګواښ شوی دی. په کاغذ پاڼه کښې ګواښ شوی چې په سیمه کښې د جینکو په زده کړو بندیز دی او تمام سرکاري سکولونه دې وتړلی شي او که ځیرکۍ سکول ته لاړې نو ذمهوارې به خپلې وي. په کاغذ پاڼه کښې د سکولونو استادانو څوکیدارانو او د سکول جینکو پلارانو ته هم ګواښ شوی. د طالبانو په نوم پاڼه کښې د واڼه بازار سوپر مارکیټ او ځینې د ټلیفون کولو ځایونو یا پی سي اوس ته هم خبرداری ورکړی شوی او دوی د فحاشي خورولو له نوم سره تورن کړي دي. په اخره کښې د موسیقۍ او ټنګ ټکور اتڼیز بنډارونو ته هم ګواښ شوی. ځایي حکومتي چارواکي دا مني چې کاغذ پاڼه ترلاسه شوې خو وایي دا پخلی نه شي کولی چې وسله والو لخوا خوره شوې یا په شا کوم د یارې خورولو سازش دی. پاکستانی طالبانو هم په رسمي تور د کاغذ پاڼې د ویشلو پخلی نه دی کړی او نه د پاکستان پوځ د خبر پاڼې په اړوند کوم بیان مخې ته راغلی. په جنوبي وزیرستان کې دغه کاغذ پاڼه په داسې حال ویشل سوې چې د سیمې خاصېدار ځواک د تیرو لسو میاشتو راسې تنخوا نه میلاوېدو په وجې له تېرې میاشتې راسې احتجاجن امنیتي پوستې خالي کړې چې له وجې په سیمه کښې ناامني پېښې یو ورې بیا سېوا شوې دي. د سیمې نه د قامي پارلمان غړي علي وزیر تور لګولی و چې د یوې منصوبې لاندې خاصېدارو ته تنخواګانې نه ورکړل کېږي چې دوی ډیوټي پرېږدي او دلته بیا نا امنی ته لاره هواره شي. هغه ویلي وو احتجاج وروسته په سیمه کې بیا نا آشنا مخونه لیدل پیل شوي دي خو زیاته کړې وه که چا دا خیال وي چې بیا په علاقه کښې بد امنی جوړه کړي نو دوی به هېڅکله داسې کولو ته پرېنږدي. عدنان بیټنی، ډیوه، جنوبي وزیرستان.
درنو عزتمن اوریدونکو، زو د افغانستان ولورې ته چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد افغان حکومت لا هڅې دوام لري او بیا هم اداري فساد په ځینو ادارو کې موجوده دی. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې یا یوناما په افغانستان کې د اداري فساد په شتون اندېښنه ښودلې خو د فساد پر ضد یې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې. یوناما ادارې د افغانستان په ادارو کې د فساد په اړه په خپل تازه خپور شوي رپورټ کې ویلي اداري فساد د افغان ولس په ژوند ناوړې اغېزې کوي او همداراز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې ستر خنډ ګرځېدلی دی. د رپورټ پر بنسټ که څه هم افغان حکومت اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړې خو بیا هم دا پدیده په ادارو کې شتون لري. د یوناما په رپورټ کې د فساد یوې بېلګې ته هم اشاره شوې او دې ادارې ویلي د ولسي جرګې د 2013 کال شوې ټاکنې له اداري فساد ډکې وې. افغان حکومت په فساد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو مشران د لاس لرلو له امله له دندو ګوښه کړي او هغوی یې محکمو ته سپارلي دي. د بشر حقونو د سازمان مشر لالګلال ډیوی سره په خبرو کې په افغانستان کې اداري فساد د رامنځته کېدو مهم لامل روانه جګړه وګڼله او د جګړې له افغان ولس څخه اقتصادي، سیاسي او د ژوند په ګڼو برخو کې بې ثباتي ورڅخه اخیستې دي.
دغه ټولې بدبختۍ د حالاتو یو جبر دی چې په حکومت او په ولس باندې مسلط شوی چې هغه د جنګ او د جګړې بحران دی. خو په دې تعصب سره چې په داسې حالاتو کښې موږ قرار لرو چې نه سیاسي ثبات لرو، نه اقتصادي ثبات لرو او نه نور د ژوند په ټولو برخو کښې داسې یو ثبات نه لرو چې موږ بدبختانه د فساد پر وړاندې باندې څنګه لازم ده هغسې مبارزه وکړو.
د بشر حقونو د سازمان مشر لالګلال لاډیوي سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې اداري فساد مخنیوی هغه مهال کیدلی شي چې ولس هم د اداري فساد په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي او یوازې حکومت نشي کولی چې په دې مبارزه کې بریالی شي.
د فساد مخنیوي یوازې د حکومتونو دنده نه ده، بلکې د ولسونو او د خلکو دنده هم ده. باید یوازې موږ ګوته حکومت ونه ځکه په فساد کښې هم حکومت ښکېل دی او هم ولس ښکېل دی. که موږ یو څوک چا ته د یو نامشروع کار دپاره پیسې ور نه کړو نو څوک به زموږ نه رشوت واخلي.
د د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکی ادارې یا یونما په خبره شوی ریپورت کې له فضا سره د مبارزې په چارو کې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې. یونما د افغانستان له حکومت څخه د اداري فساد پر ضد اوږدمهاله ستراتیژۍ د جوړېدو، د فساد پر ضد د تیرو لاسته راوړنو د ستایلو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکی ادارې افغان حکومت ته مشوره ورکړې چې د اداري فساد پر ضد د افغان ولس اراده پیاوړی کړی شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
اوس هم د بلوچستان حالات. په بلوچستان کې د دریو زلو لویز ځواکونه د پولیسو په ځواکونو کې شامل کړای شوي دي، خو اوس په هغه صوبې کې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې د بلوچستان د ائتلافي حکومت یوه برخه هم ده، د دغه ګام په وړاندې احتجاج کړی دی او دا فیصله یې حتی د بلوچستان په های کورټ کې لا چیلنج کړی ده. نور حالات پرې له حمید سمسور نه په دې رپورټ کې واوري.
د بلوچستان په درو ضلعو کوټه، لسبیلا او گوادر کې لیویز په پولیسو کې د بدلولو په ضد باندې، د صوبایي کابینې د دغې پریکړې په ضد باندې، د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ د عوامي نېشنل پارټي جنرال سکرتر مابد کاکا د بلوچستان والی محکمې ته د دغې پریکړې په ضد باندې درخواست ورکړې، په کوم کې چې لیکل شوي دي چې صوبایي حکومت په 2010 د لیویزو د اساسي قانون زخه سرغړونه کړې ده. د صوبایي کابینې دغه پریکړه د بلوچستان اسمبلی څخه د منځوریدو پرته عملی کړی ده. په درخواست کې ویل شوی دی چې لیویز په پولیسو کې د زم کولو امر دی عدالت لغوه کړي. عوامي نېشنل پارټي دا خبره هم کوي، کابینې په دغه پریکړه کې له دوی سره هیڅ ډول سلا نه ده کړې، حکومت دغه پریکړه په خپل اعلان کړی ده. خو د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی بیا ویي چې دوی د عوامي نېشنل پارټي تشویش به ضرور په پام کې نیسي.
ګوره، دا خو عوام په بهتر فیور کې دا فیصله بلوچستان ګورنمنټ کړی دی، کیبینټ دا فیصله کړی دی. په دې کې دا د لاسټ دی په فیوچر کې په دې کې هیوج اکنامیک اکټیویټیز کې چې ډیولپمنټ پکې شي، نو دا یې کم ریکوایرمنټ دی د سکیورټی لاین آرډر هغه لیویز نه څه کول پدې دا نه فرام بیچ دی مست ای ایریا کې مرکز لري، تا چې د لا انفورسمنت ایجنسی څخه د مداري دي، خصوصا د پولیس چې هغه د لیویز په مقابله کې ویل کړس دي ټرین دي، نو په دې اکسنټر دي عوامي نشه پارټي د کوډیشن پارټنر دي، نو بیا خپل مطلب د لاک بدلې کړي، چې ان پی هم یو پوزیشن په دې ته ډیولپمنت پر مستقبل نظر اشاره ولا یو جماعت دي. نو ان شاء الله
د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ عوامي نېشنل پارټي او دغه ډول هزاره ډیموکراټیک پارټي چې دوی دواړه شپږ غړي لري په صوبایي حکومت کې شامل دي، او له دواړو ګوندونو سره وزارتونه هم شته. سیاسي څېړنکاران وی کچيري د عدالت لوري د حکومت په ضد باندې پریکړه راشي، نو په ائتلافي حکومت کې ګډ د ګوندونو ترمنځ به کرکه راوپارول شي، او شایي سي د جام حکومت به له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا